السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز صفی الله ستانګزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د وری سوار وما د 2040 کال د اپریل شپږشتمه پیل خبرونه کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانخلي. کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته په اشاره په خپله ایکس شبکه کې پرون لیکلي افغانان باید وپوهیږي چې نه چې یوازې نه دي. هغې دغه راز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما ته لاندې د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د آزادو رسنیو ختمولو پر سوله ییزو لاریو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هر ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تېره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو، شکنجې، ځورونو، اختطاف، وژنو او ان جبري کډوالۍ ته دوام ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 میلی‌متره وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دوو کسانو یو تن د 9 درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او دریو کلونو بند محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 په 8 میاشتو او 1.5 درو وهلو محکوم شوی دی. خبر پانه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغه اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. بریتانیا له خپل متحدانو سره یو ځای پرون د ایران د پوځي بی پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بی پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حمله په جواب کې لګول شوی. د امریکا له متحده ایالاتونو او کاناډا سره په همغږي دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بی پلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نښه کوي. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې د دغو بندیزونو هدف د ایران د بی پلوټ الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونی هم د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبې په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا یا د نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. په خبر پاڼه کې ویل شوي دغه کسان د خو په بښنې سره د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر له مخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېښتې خبر ورکړی. دا مهال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو خو 10 تنه بیرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوی لوبي شوي. خدیم اف سی وتوانی 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جواران واحدی او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوي. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیره شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوي. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التام لوستل شي. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه داعش ته امکانات برابروي څو افغانستان ته واوړي. ځینې شنونکي وایي ښایي د متقي اشاره ایران، پاکستان او تاجکستان ته وي. په بهرنیو مسایلو کې هم اوري 13 هیوادونو له حماس ډلې په ګډه درخواست کړی چې د ټولو 1.9 یرغمل شو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. په نورو راپورونو کې به وړاندې بیا واوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور وارزوي. د ولایتونو څخه به هم تاسو ته ځینې راپورونه خبره کړو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیست رازو د ازادي رادیو اولنی راپور ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه داعش ته امکانات برابروي. د متقی خبره داعش ته امکانات برابرېږي څو افغانستان ته واوړي. ځینې شنونکي وایي ښایي د متقی اشاره ایران، پاکستان او تاجکستان ته وي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه مفصل رپورت.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې شته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینی په برابرولو تورن کړل. ښاغلی متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسفانه د موږ درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي چې موږ تاسو ته د څلورې ګوګل اډو له مخې کې پیښه تر سره کړې. بل هیواد هغه لارې په سر باندې پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ځنې راکېږي، او بل هیواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز ورکړي.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازې پورې چې ما لوستل دي او اورېدل دي او فکر کوم د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه لري، رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره غذاوې د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په د څو لسیزو جنګ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د آسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه و، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کیږي یا بیا افراد یې نیول کیږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلی چې په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړي، ډیری امنیتی پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړې وه چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریې او لیبیا افغانستان ته تللي دي. هغه د ایران له ایسنا خبري اژانس سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلي وو، افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوې وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډله ییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړاوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور وارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي دا ناسته به د روان اپریل په 9مه پیل او د مې میاشتې تر 10مه به دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو لوغ څوار لسو وادو دی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې کاري ډله به دا راپور وارزوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 9مه ورزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10مه نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیاکتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت په دایمي سازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سی سند مهم انجوی رایش لکی یک سند د بشری حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی. بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلا بیلو برخو شریک شوی سند دی او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازولۍ لوري د بشری حقوقو د بیلا بیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
د وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استاذ نصیر احمد اندیشه به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استاذ به د افغانستان د بیاکتنې راپور وړاندې کوي. په دې حال کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالانه غوښتنه کوي چې د غناسته بایت یوازې د ویلامي په خبرولو بسنهونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښ لپاره عملی اقدامات وکړي. د شنبهای ارغوانی په نوم د خوځو د حقوقو د یو بنسټ مسول مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل
په بجای این کې نشست اکتفا وکنه به صدور
د دې پر ځای چې د ناست د ویلامي په خبرولو او طالبانو ته د نسیتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناست کې د افغان خوځو د حقوقو د ټینګښ په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دورې بیاکتنه یا یو پی آر یو ځانګړي پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقوقو د ریکارډ دورې بیاکتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنه یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ارزوي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختي ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلي وو چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژونده د خزو انجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په درویشتمه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو خزو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې لنوي زنداني شوي میرمنو یې شپاړستنه پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود، دوی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندواري د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو ایوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ته لیغوختي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبی ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلو سی هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 2350 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سوو کې د همدغو اتلو سی هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی شول، خو ګمان کیږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا به دسل کې ده چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمه شپه خپلې هوایي حملې سختې کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي، او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 15 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل، او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپل ویجړونکي هوایي او ځکنې جګړه کې چې ومیاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غرض په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4,315 فلسطینیان وژل سوي او 9,293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوښتل د خبرونو نور اخوا د خبرخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. د برخه کې ځینې ټولنیز راپورونه تاسو ته خبرو. د پکتیا د ملي بس شرکت له ګردیز څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد آبا او زرمت ولسوالیو ته تګ راتګ پیل کړی دی چې خلکو ته یې په لږه بیه د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور په پرتله له سپرلیو څخه له 50-60% پورې کمه کرایه اخلي. د پکتیا ولایت ځینې اوسیدونکي هم د دغه شرکت پر فعالیت باندې خوښي څرګندوي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه یو شمیر ولسوالیو او پلازمینې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومت شرکت یو شمیر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدود ولسوالیو احمد آبا، سیدکرم، څمکنی او زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خود شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل ګردیز په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، د ګردیز څمکنی په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو ګردیز زرمتر لاین باندې هم دوه ورځې بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمیر تر اووه ورځو پورې رسېدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډېر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی شي ورځې لاړ شي او راشي، او نورو ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل شي، ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هېواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام شي چې دولت لخوا ملي بسونه ورته ورکړل شي او د دوی هغه یوه اړتیا حداقل پوره شي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربېره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
سولات هم کې دا یو رسرسدګین کړی چې دا ډېر کومک دی، دا د غریب خلکو دپوره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې رفتار ښه وي، لرې نه کې چې یو ټکار یو پېښه رامنځته شي ډېر مینځلمان دوی.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری له ګردیز ښاره تر زرمت د سپرلۍ وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسیدونکي رحمت الله وویل
د زرمت وګړي چې دي اقتصاد ډېر پټه په ولاړ دی، ان کله به چې موږ د سپرلۍ پټرو کې تقریبا یو سلو یو نیم سل روپۍ ګردیز تر شاره پورې راتلو. الحمدلله اوس چې د شپېتو روپو باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زیږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه لودل، او د هیواد 19 ولایتونو او 15 ګاونډیو هیوادونو ته مسافر لیږدول. دا مهال د ملي بس دولتي تصدۍ 1016 اراده بسونه لري، چې 951 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرستې په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدۍ د پکتیا په ګډون د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مال د دغه سړک کار د بلخ د خلم ولسوالۍ خواته کابو بشپړ شوی، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو او لا هم د دغې لارې د رغولو کار نه دی پیل شوی. نور حال په دغه رپورټ کې له کندوز سره په ګډه اورو.
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې له امله یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 20 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ شي، نه پلو پل دانن زه دسې تلی وم، نه پلو پل چک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو اوس پیلن په کوما کې ده او دا 15 دانې شهیدان سومال ته پلک لاندې ولیدلی او شهیدانو.
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د دغه لارې په اوږدو کې ګڼ شمیر موټرونه هغو پلونو او پلچکونو ته لویدلی وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي او لامل یې څه باندې لستنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل
مردم سفر میکنه د ایرو مسیر کوتوس ولې
متاسف د کندز خلم لاره مو پدری او ساتونو کې بلخ ته رسیدو ځکه دالار لنډه ده. خو د دې لارې په وګدو کې د کندز اړوند ساحه کې د څولو یو پلونو درغولو کار نیمګړې پاتې دي. د نور ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ لوجه ترافیکی پی خرمنسته کیږي. موږ لاروند چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو درغولو چارې بشپړ ترسو ترافیکی پی خرمنسته نشي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي نو لامل به د چهاردری او خلم ولسوالیو د وستونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردری ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو وستونکي محمد نعیم آزادۍ روډي ته وویل
دا ډیرګنک لاره دا ډیره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه خرابه دي، سړک خرابه ده او دا ډیره یو عایدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د حقینې بندر ده، په همدې لاره یې وړه کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله دار سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر دا باید رغزه پور دا دوباره قیر شي. هیلم دغه رسې باید پول پلچکو په دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږه هغه سي باید لږ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خرابې دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردری ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو او مالی لګښت د جرمنی د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمیر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې لته شناخت لري، کوم څوک چې لته واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایه ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه تل د خلکو ته د سیاستنتیاوی راولي تر څو پرزمش خلک بایومټریک تذکره تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نسی کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکره ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکره کوم کارمندان چې دا ټول په واسطه کار کوي، نو بنا موږ ته تذکره په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوره چارواکو پرې ورسول شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلمین کې ډېر ښه بارانه نه وري او ډېر ښه بارانه نه وسوله. د اسلامي امارت پوره چارواکو سره دا هیله ده چې موږ ته نو ساکلا باندې وتړي. زه شکر دی وبد هغه سره اله نه کولاړې وي. هلمند ته هلمند سز بیا ایران ته هم دي کوت مشخص مشکل باندې جوړ. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دی تر لور ټول مشران ورسیږي. دا تایید پاڼه چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پاڼه ورکړي دي وسې هیڅ درک نسته خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ورکړي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي، نو په افغانستان کې بل کار هم نسته. هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمي اهمیت نه لري. نو د افغانستان تر لوړ پوه مشران د زمرد خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجز خه هدایت دا خبره کوم چې زمرد د پاره